د پښتنو پر ژوند ستونزو نیمګړتیاو او حل لارو لیکل شوی ساينس فیکشن ناول جوجو. څلورمه برخه، لیکوال نصر احمد احمدی، ژغ احمد شاه پاتون، خپرونکی بوست رادیو.
د تواب غوږ وتخنید، څنګه بدل کړ، پزه یې کش سوه، سترګې رڼې کړې. جوجو پر بالښت ناست و. تواب په خوبولي غږ وویل: نیمه شپه ده. جوجو بسترې ته ورچوب کړل، لاس یې پر دیوال کښېښود، کوټه سپینه رڼا ونیوله. ویې ویل: نن مې یو څه ولیکل، درته وبه یې لولم. تواب کښېناست. جوجو وویل: مازدیګر د غونډۍ د کلي په فصلونو کې ګرځېدم، یوه مرغۍ مې ولیده، د توت په ونه کې ناسته وه، نږدې ورغلم، په ستوني کې به یې سا راټوله کړه. د ټټر سرې مړې بڼوکې به یې وپړسېدې، خوندور غږ به یې له ژړې مشوکې راووت. ډس سو، مرغۍ والوته. د ټوپک په غږ پسې ورغلم، له یوه کوره چیغې راتلې. پر دیوال ورته کښېناستم. څو ښځو له یو ځوانه ټوپک وړ، خو ځوان زورونه وهل. بیا د یوې پیغلې له خولې وینو داره وکړه، ځوان د ټوپک پر کنداغ وهلې وه. نجلۍ ړنګه سوه، ځوان له کوره ووت. مخامخ دروازې ته یې ټوپک ونیوه، ټک ټک ټک. د کلا دروازه سوری سوری سوه. هماغه کور ته مې ورټوپ کړل. هلته هم همدا حال و، ښځو چیغې وهلې. یو تنکی ځوان ټوپک پسې غوښت. له جوماته ډله خلک راووتل. دروازې ته ولاړ ځوان یې په زوره په خپل کور نه ایست. له چا به مې پوښتنه کوله، بس په باغ کې ویرولو چرګو ته ورغلم. یوه سره چرګه خپلو چرګوړو ته په غوسه وه، ویلې چې له بنیادمانو څه بلا غواړي. کیسه را معلومه سوه، چرګوړي شنو غنمو ته ورګډ سوي ول. د پټي خاوند د لوټو وارونه ورباندې کړي وو، خو په مقابل لوري ښه نه و لګېدلې. ټوپک یې راخیستی و، ټک ټک ټک. چرګوړو ته مې کتل، سرونه یې ځړېدلي وو، د پښو په تیرو نوکانو یې ځمکه کیندله. جوجو غلی سو. تواب ته یې وکتل، ورو یې وویل: وړه موضوع وه، خبرې یې غوښتې، ټوپک ته څه حاجت و؟ تواب وچې سترګې ورته نیولې وې. جوجو وویل: له هغه ځایه دې خواته راتلم، خو په لارې کې یوې کلا ته وروګرځېدم. د کلا د لویې دروازې تر مخ ډله ماشومانو مردک کولې، ټول خیرن ول. د کمیسونو غاړې برې ښدلې، خیرنې وې، شوی خیرې. په چاودو ګوتو کې رڼې مردکې ښې نه ښکارېدې، بس بل څه په خولو نه ورتلل. ستا مور، ستا خور، د خره بچې خودې وکړ. سیوري ته ناستو لویانو هیڅ هم نه ورته ویل، خو تر دوی پیشو شوه. زوی د کادانۍ د بام پر سر ناست و. مور یې راغله، تور پشنګورو یې په خوله کې ونیوه. ویې ویل چې له بنیادمانو به څه زده کړې. یوه شېبه کښېناستل. لویانو یوازې د نسوارو په اړه خبرې سره کولې. یوه ته د نسوارو رنګ مهم و، بل ته یې نشه. څومره بېغمه خلک! جوجو غلی سو. یو دم د کلا دروازه وټکېده. جوجو په بیړه پر دیوال لاس تېر کړ، رڼا ورکه سوه. تواب له کوټې ووت، دروازې ته ودرېد. ویې ویل: څوک یې؟ د دروازې له شا وارخطا غږ راغی: زه یم لال محمد. له یوې کوټې بل څراغ راووت. تواب دروازه خلاصه کړه. د څراغ رڼا په وارخطا سړي ولګېده. سړي تر توابه مخکې سو، کلا ته ننووت. په خواره خوله یې وویل: باتوره، د خدای روی ومنه، د الوکانو مور مې په اولاد ناروغه ده، تر شاره یې ورسوه. د تواب پلار خپل کیڼ لاس د څراغ رڼا ته ورنږدې کړ. په خوبولي غږ یې وویل: په دې نیمه شپه به تر شاره څنګه ځو؟ د موټر دوه ساعته لار ده. سړی خواست کوه. باتور د موټر په کلي پسې ولاړ. شیبه وروسته د موټر د چالاندېدو غږ واورېدل سو. پر مخامخ دیوال تیز رڼا ولګېده. موټر له کلا ووت. لال محمد د موټر د څراغونو تر ژړې رڼا مخکې منډې وهلې. تواب دروازه پورې کړه، کوټې ته راغی، اوږد وغځېد. د جوجو درک نه و. د هلک سترګې سره ورغلې. یو وخت یې د موټر هارن نه واورېدل. د باندې ووت. ژړه رڼا د کلا د لرګینې دروازې له چولو څخه راوتلې وه. تواب دروازه خلاصه کړه. موټر د کلا منځ ته راغی. تواب له پلاره د ناروغې مېرمنې پوښتنه وکړه. لنډ ځواب یې واورېد. په لاره کې مړه شوه. هلک برج ته وخوت. د کلي له منځه چیغې راتلې. په تنګو کوڅو کې بل څراغونه د لال محمد کور ته روان و. نیکه په غوسه و. سپکې سپورې ویلې. تواب تر کړکۍ ور وکتل. د سهار خړه وه. نیکه په ډیران کې ګرځېده. هلک د باندې ور ووت. ښځې او نجونې په چوتره کې ولاړې وې. وارخطا ښکارېدلې. بوډا په ګوتو کې نیولې کاغذ پورته ونیوه. په خوشکۍ یې وویل، زما کوټه چا جارو کړه؟ د تواب مشره خور د خپلې مور تر شا ودرېده. نیکه چیغه کړه، بلا و بلا. ډنګره ښځه مخکې ورغله. څه وایې ملک لالا؟ دا کاغذونه چا پر ډیران اچولي دي؟ ښځې چوترې ته وکتل. لور یې لړزې اخیستې وه. ښځې په خواره خوله وویل، ملالۍ. نیکه چیغه کړه، دا سپی په دې نه پوهېږي چې د مځکې اسناد دي؟ ښځه لړزېده. نیکه وویل، یوه بله پاڼه هم ورسره وه. ښځې له چوترې راکښته سوې. ټولې په ډیران کې ګرځېدې. نیکه په غوسه کوټې ته ننوت. د تواب اوږه درنه سوه. جوجو وویل، د غواوو پښې وګوره. تواب ورغی. پاڼه یې له لندو خوشایو راپورته کړه. لستون یې پرې تېر کړ. کوټې ته ننوت. نیکه په غوسه و. تواب پاڼه بوډا ته ونیوله. په منډه له کوټې ووت. تواب په چوتره کې کښېناست. د لمر ژړه وړانګه د مخامخ برج د بام له سرداوه په راوتلیو لرګیو لګېدله. یو دم چیغې سوې. ملالۍ په منډه له دالانه راووته. ګیلاس یې تر سر تیر سو. د کوټې پر لویه شیشه ورغی. شیشه دړې وړې لاندې راولوېده. تواب په بیړه دالان ته ورننوت. پلار یې په غوسه و. ښځو ته یې ښکنځلې کولې. ویلې چې ړندې دي، د جایداد کاغذونه هم نه پیژني. تواب یوه شیبه په ور کې ودرېد. ښځې وارخطا وې. له تناره سرې لمبې راوتلې. په شکور کې د پرتو زغالو پر سر تک تور مچان ناست ول. هلک بیرته چوترې ته ولاړ. د څنګ له کوټې د ملالۍ د ژړا ژغ راتله. ورغی. خور یې کونج ته ناسته وه. اوښکې نه تم کېدې. تواب کدانۍ ته ولاړ. په دیوال کې ټومبلی لوی لورې ور واخیست. له کلا ووت. کیڼ لاس ته تاو سو. شنه فصلونه ول. سهارنۍ لمر د غنمو له شنو وژو ژړه رڼا پورته کوله. هلک شوتلې ته ودرېد. څو لوری ور واچول. غلی پر پوله کښېناست. د جوجو ژغ یې واورېد. ها، تندی دې سم ونیسه، خواشینی ښه نه ښکارې. تواب ور وکتل. جوجو یې څنګ ته ناست و. تواب وویل، نیکه مې سهار له جمعته راته د کلا د منځ په ډیران یې د مځکې قباله موندلې وه. جوجو په خبره کې رولید. پوهېږم. تواب په غوسه وویل، خور مې غټه نجلۍ ده، خو تر اوسه له د کار کاغذونه نه پیژني. یوه سپینه جنت کوکۍ راغله. د جوجو پر رڼا ککرۍ کښېناسته. جوجو وخندل. کوټ کوټ کوټ. ممې تخنوه. جنت کوکۍ والوته. جوجو هلک ته وکتل. ورو یې وویل، ښه نو ته د کاغذونو په ارزښت پوهېږې؟ تواب غلی و. جوجو وویل، بېګا د لال محمد مېرمن مړه سوه. سهار دې خور د مځکې قباله جارو کړه. ولې؟ تواب په حیرانۍ ورته کتل. جوجو وویل، که تا مکتب نه وای ویلی، ډاډه یم د مځکې له قبالو به دې کاغذي کښتۍ جوړولې. تواب غلی و. جوجو وویل، په ټول ولسوالۍ کې یوازې یو مکتب دی، هغه هم د هلکانو لپاره. نو خورکۍ نجونې څه ملامتې دي؟ هره ورځ کوټې جارو کوي. په کوم کاغذ پسې به ګرځي چې د کار دی که بې کاره؟ که همدې نجونو مکتب ویلی وای، نو په سیمه کې به مو ډاکټره درلودی. د لال محمد ښځه به یې ولې نیمه شپه په خامو لارو تر شا راوړله؟ تواب ولاړ سو. لور یې ور واخیست. یوه پلنډه شوتله یې ورېبله. کور ته ولاړ. شوتله یې په اخور کې واچوله. په چوتره کې دسترخوان ته کښېناست. نیکه ته یې وکتل. لا یې ټنډه تروه وه. غوږ یې وتخنېد. جوجو وویل، بوډا ته ووایه چې په سیمه کې مو ولې د نجونو مکتب نسته؟ تواب جټکه وخوړه. له چایو ډک ګیلاس کوږ سو. پلار یې په غوسه وویل، پام. تواب وویل، نه سم کولی. بوډا په حیرانۍ ورته وکتل. تواب په منډه کوټې ته ننوت. جوجو پر بستره ناست و. تواب په غوسه وویل، نه سم کولی. نیکه ته غوسه ورځي. جوجو په خبره کې ورولوېد، خو زه باید ورباندې پوه سم. نن جمعه ده، مکتب ته نه ځم. نیکه د چلم د څکولو په وخت کې خشکي نه کوي. ساعت ووت. دلمر ژېړ وړانګه د کوټې د یوه ځنۍ دریڅې پورتنۍ برخه روښانه کړه. تواب وویل اوس یې وخت دی. د باندې ووت. نیکه په چوتره کې یوازې ناست و. له خولې خړ لوګی راووت. تواب غلی کښېناست. بوډا ور ونه کتل. د هلک پر اوژه چونګاره ولګول سوه. تواب وویل ملک لالا دلته ولې د نجونو مکتب نسته؟ بوډا یو دم وټوخل. په ټوخه کې خندا ورغله. خوب دې لیدلی؟ نه یوازې یوه پوښتنه کوم. بوډا چغه کړه بلا و بلا ساده چای دې پسې څه کړ؟ له دالانه ښځینه غږ راغی تیار دی اوس یې در وړم. نیکه وویل ګوره بچو په داسې چټیاتو دې سر مه خرابوه. تواب په رېږدېدلي غږ وویل که ملالۍ مکتب ویلی وای نو د مځکې کاغذونه به یې په ډیران نه اچول. د بوډا د تندي ګونجې ژورې سوې. زه د هلکانو مکتب نه غواړم، ته د نجونو د مکتب کیسې راته کوې، ورک سه. تواب په منډه کوټې ته ننوت. جوجو وویل وبخښه. تواب پر تړلي بسترې کښېناست. جوجو وویل مور دې بلا نومېږي؟ تواب په حیرانۍ ورته وکتل. نه. نو نوم یې څه دی؟ د تواب تندی تریو سو. نه سم ویلی. ولې؟ تواب غولي ته کتل. جوجو وویل یو ټکي ته مې پام سو وړې نجونې نومونه لري، زرمینه، طاهره، ملالۍ، خو چې غټه سوه او واده یې وکړ بیا یې نوم بدلېږي. تور سرې، سیاسره، کډه، عاجزه، د حیواناتو مور، بلا، دا ولې؟ تواب په غوسه وویل دا مه راته وایه چې له نیکه وپوښته. جوجو وخندل اه ګرانه سپکه مې نه درباندې لورېږي، خو که ورباندې پوه سم بده به نه وي. تواب فکر یووړ. یو دم یې وویل راځه. هلک د باندې ووت. د کلا دروازې ته ورغی. شنه فصلونه ولاړ ول. د دهقان کوچنی زوی د پیازو له نریو ډکو څخه واښه لرې کول. تواب پر پوله ورته کښېناست. د ځان په منګ هلک ته یې وویل پلار دې څه نومېږي؟ هلک وخندل نوی خونه یې راغلی بازمیر. ښه نو د مور نوم دې څه دی؟ هلک یو دم ولاړ سو. تواب یې تر ګرېوانه ونیوه. دواړه له اوبو ډک لښتې ته ولوېدل. بازمیر راغی خپل زوی یې لولې ونیوه، خو هغه زور نه وهل. په هوا کې یې تړلې سکان تاول. تواب له اوبو پورته سو. پر خوله یې لستوڼی تیر کړ. وینه وه. د بازمیر زوی په دوه دوه کېده. زورونه یې وهل. وخت ووت. جنګ سوړ سو. بازمیر د شخړې علت وپوښت. زوی ویل چې زما د مور نوم یې وغوښت. سړي ته غوسه ورغله. تواب ته یې وکتل. په خشکه یې وویل ته بد اخلاقه یې، نیکه ته دې وایم. تواب روان سو. نیخ کور ته ولاړ. د مکتب کتابونه یې راوپلټل. جوجو وویل پزه دې هم وینه ده. تواب په دیوال کې ټومبلې وړې آینې ته ودرېد. د مور ټکری یې پر پزه تیر کړ. بیرته پر خپل ځای کښېناست. جوجو وخندل نو ته بد اخلاقه یې؟ هلک په غوسه ور وکتل. جوجو وویل ټوکه وه. تواب یو کتاب ور واخیست. جوجو وویل ښه نو د ښځې د نوم اخیستل بد اخلاقي ده؟ تواب په خبره کې ور ولوېد نه پوهېږم خو دوی یې شرم ګڼي. د کلا دروازه وټکېده. تواب ورغی. سرمعلم ولاړ. ملک یې غوښت. هلک د نیکه د کوټې خوا ته منډه کړه. نه و. دالان ته ورغی. له موره یې پوښتنه وکړه. بیرته لویې دروازې ته ور نږدې سو. سړی یې وپوهوه چې نیکه په کور کې نسته. سرمعلم ګام واخیست خو تواب یې تر مخ ودرېد. سر یې وځړېد. ورو یې وویل نیکه مې مور ته بلا وایي، پلار مې د سیاسرې نوم ورباندې ایښی، تره مې خپله ښځه عاجزه بولي، دا ولې؟ سرمعلم وخندل په اصلي نومونه یې شرمېږي. تواب وویل په رښتیا هم شرم دی؟ سړی تواب پر سر لاس تیر کړ. ورو یې وویل زموږ د پیغمبر مور بی بی امینه نومېده. مېرمن یې بی بی خدیجه وه. لور یې هم بی بی فاطمه. که شرم وای بیا مو په همدې نومونو نه یادولې. سرمعلم روان سو. تواب یوه شیبه د دیوال سیوري ته کښېناست. د نوې کلا پخڅه د کلي له ټولو کورونو لوړه وه، خو لا هم خټې پرې تپل کېدې. ورهاخوا د غره پر څوکه د سپینو واورو سکه لا نه وختلې.